ستړي مشي دا مشال لريو دي د درو بجو په دې غړای کې د محمد بابر نیک هلی او سلامونه مني د خبرونو لپاره سره بشیر غواخ موجود دي یو شمیر راپورونه شنل لرو خو له هر سمخ کې خبرونه د بشیر غواخ نه
لمړې د خبرونو سرټکی د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د مری د پیخي عدالتي پلټنې غواړي. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی وین خالد بلکی وژل شو دی. پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په بشري مرستو غږیدل. د خبرونو تفصیل د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې په مری کې د خلکو د مړینې د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. د جنوري په 10مه په دې اړه په پارلمان کې شوې بحث کې اپوزیشن مشر شهباز شریف د خلکو د وژل کېدو ذمہواري د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت واچول او ویل چې هغه د استعفا ورکړي. نوموړي د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویل چې یو عدالتي کمیشن د پلټنې وکړي چې حکومتي ادارې ولې ناکام وي.
د اپوزیشن د ټولو ګوندونو به دا غوښتنه وي چې د دې پیښې د عدالتي پلټنې وشي. له دې سره به نه یوازې دا چې خلکو ته حقیقت په ډاګه شي، بلکې چې څوک د دې پیښې ذمہوار وي نو پر ضد به یې کاروایی وکړی شي.
د جنوري په 10مه په مری کې په واورو کې بند 21 کسان مړه شوي وو. د اپوزیشن په ځواب کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په پارلمان کې د بحث په محل د خپل حکومت کار وسایي او ویل چې د خراب موسم په وخت د سہولتونو په برابرولو یې پام زیات کړی او ډیر خلک یې په وخت له واورو وستلی وو. د تحریک طالبان پاکستان په خوانی بیان مفتی خالد بلتی وژل شوی دی. د پاکستان یو امنیتی سرچینې د جنوري په 11مه مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویلي چې دغه سړی تیر ورځ د افغانستان په ننګرهار کې وژل شوی دی. معلومه نه ده چې هغه چا اولې وژلې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وین ملا قاضي عادل پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه څه معلومات نه لري. تحریک طالبان پاکستان د جنوري په 11مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د خالد بلتی د وژنې په اړه څېړنې کوي، خو زیاته کړې ده چې د نوم چنموړی اوس مهال په دې تحریک کې کومه دنده نه درلوده. ټي ټي پي په دغه خبر پاڼه کې د خپل اوسنی بیان محمد خراساني د وژل کېدو رپورټونه رد کړي دي. د پاکستان ځینو رسنیو د محمد خراساني د وژل کېدو رپورټونه ورکړي وو. عوامي نېشنل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلي ضلعو کې د بیا راپورته کېدونکو ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. د جنوري په 10مه په قومي اسمبلی کې د بحث په محل د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی ویل چې پارلمان باید په دې مسله بحث وکړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ بیا زیاته کړه چې د طالبانو بیا منظمېدل ډېر خطرناک دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو مرکز په یو رپورټ کې راغلی وو چې تحریک طالبان پاکستان په 2020 کال کې په دغه هیواد کې 208 حملې کړې دي. د جنوري په 15مه د پاکستاني پوز ویند ویلي وو چې پر حالاتو نظر ساتي او ټي ټي پي به بیا قوي کېدو ته پرې نږدي. پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویس سره د افغانستان لپاره د بشري مرستو په دوام خبرې کړې دي. د کرزی مطبوعاتي دفتر نن د جنوري په 11مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دغه ټلیفوني خبرو کې له ښوونکو، استادانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرستې په اړه هم بحث وشو. د خبرو پاڼې تر مخه دوی د نجونو د تعلیم په اړه هم خبرې کړې. د یادونې ده چې نن 1/14 ورځ ده چې طالبانو د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د نجونو تر 6 ټولګي پورته ښوونځي تړلې دي. نن په کابل کې خزو یو ځل بیا د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې ده. پر ټولنیزو رسنیو د دې مظاهره چنو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوی د طالبانو له حکومت د تعلیم او کار حق واړي. طالبانو د اګست په نیمای کې د افغانستان حکومت تر نیولو وروسته لږ په ګم ټولګي اخوا د نجونو تعلیم بند کړی او په ګڼو وزارتونو کې د خزو د کار مخنیوی کړی دی. دوی دریز لري چې په مناسب وخت کې د شریعت چوکاټ په برابرولو سره به د دې کار اجازه ورکړي، خو د شریعت چوکاټ یې نه دی تشریح کړی. د کډوالو لپاره کارکوونکي د ناروې د کډوالو کونسل د ملګرو ملتونو دغه وختن سره خپل غږ ملګری کړی چې وایي په افغانستان کې د بشري ناورین لا زیاتېدو مخنیوي لپاره 15 ارب ډالر مرسته وشي. د دې کونسل مشر یان انګلینډ د جنوري په 11مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په میلیونونو افغان خوراکي توکو او ژمنو مرستو ته اړتیا ده. هغه زیاته کړې چې په کابل کې ډېرې بې کور شوي خلک په موقتی سرپناو کې په ډېر بد یخ کې شپې سبا کوي. په افغانستان کې طالبانو د اګست په 15مه حکومت نیولې، تر هغه وروسته اقتصاد خراب شوی او روزګار کم شوی دی. همدارس د دوی په رسمیت نه پېژندلو له امله بهرنۍ مرستې ودرېدلې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او زمونږ همکار بشیر واخ درته خبرونه بیانول. اوس د سر راپور ته ورزو. پرون د کامی اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو په مری کې د مړو شو سیلانیانو په مړینه سخت خفګان ښودلی او د حکومت په انتظاماتو یې نیوکې کړې او غوښتنه یې کړې چې په دې پېښې د پلټنو لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړل شي چې کره پلټنه وشي چې څوک د دې پېښې ذمهوار دي چې پر ضد یې کاروایي وکړل شي. بلخوا د اطلاعاتو دفاعي وزیر فواد چودري وینا وه حکومت په وخت په مری کې د متاثره خلکو امداد ته رسېدلی. تفصیل سراج زهیر نهرو.
د جنوري په لسمه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د مری په پیخه په حکومتي انتظاماتو سخت ټکونه وکړه او وی ویل د موسمیاتو محکمې خبرداري جاری کړې وو. نو بیا ولې حکومت سیلانیان مری ته ورپرې خودل او کدا پیخه و هم شو نو حکومت په وخت ولې د متاثر خلکو امداد و نقړو چې لکه بلې خلکو ته مرګ جوړلا واوړې دا. په دې موخه اپوزیشن ګوندونو غوښتنه وکړه چې په دې پیخه دی جوډیشل کمیشن جوړ کړي شي چې کره پلټنې یې وکړې شي چې هر څوک په ډاګه شي چې څوک د دې پیخې ذمہ وار دي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل
د اپوزیشن د ټولو ګوندونو به دا غوښتنه وي چې د دې پیښې د عدالتي پلټنې وشي. له دې سره به نه یوازې دا چې خلکو ته حقیقت په ډاګه شي بلکې چې څوک د دې پیښې ذمہ وار وي نو پر ضد به یې کاروایی وکړي شي.
قومی اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شاباش شریف وی په مری کې د مړو شو کسانو سل په سل ذمہ وار د پاکستان حکومت ته او دا یو مجرمانه فعل دی.
معصوم بچے نوجوان بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے اور 20
دی وی معصوم ماشومان جوانان او مشران هلتم رشول او شل گینٹی دہوی چا هم پختنو ونکڑا. نو حقیقت دار چې هلتا هیس انتظامات نو وو. ٹریفک پولیس موجود نو وو. سی این ڈبلیو ادارہ چې د چازی موارد چې واوري لری کی اغا هم هلتا موجود نو وو او خلق یوازی اسمان ته قتل او چغی وهلی خواستونه یې کول او د زانونو خیر یې غوښتو خو څوک یې د تپوس نو وو. پدی مقد اطلاعات و وفاقی وزیر فواد چودھری اوے پدغ اورز یو لک سلور شپې ته زره گاڑی مری تتللی وو او انتظامی په وخت کاروایی کړي او هلتا غیر خلکی سرکاری خوندی ودانی او ته دی گلی. خو اپوزیشن ګوندونه پدی هیواد کې په هر څه سیاست کوي. نو موړی اوے یو داسې غمیزه وشوه چې پر کومه ټول کام خفه دی او خیال دا و چې لکه دارنګ پیښه کیږي نو په پارلیمان کې به داسې بحث کیږي د کومې نه چې به د یووالي یو فضا قایمه شي او په مسله باندې به خبرې وشي. خو زه وایم که اپوزیشن په پنجاب او مری باندې خپل وسایل خرج کړي وو نو نن به موږ دا ورځ نه لیده. د یادونې ته د جنوري په اومه نیټه په مری کې د زیاتو واورې ورېدو او یخنۍ له وجې لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي وو. له دې وروسته د جنوري په 9 نیټه د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د دې پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. دارنګ د جنوري په 10 نیټه د پنجاب حکومت په مری کې د واورو ورېدو او زیات یخنۍ له وجې د دې مړو شوو کسانو د کورنیو لپاره د 1,64,00,000 روپیو د مالی امداد اعلان کړی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
تس مشال ریڈیو تو وگی اوزن کو 13 ورز د پاکستان سرکاری رسانیو او بیا په 13 د پاکستان چاپی او اثارو او الکترونیک میڈیا یو خبر خپور کو چې د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی په افغانستان کې وچل شوی. په دغه بیان کې ویل شوی چې محمد خراسانی چې اصلي نوم یې خالد بلتی وو هغه په افغانستان کې وجل شوی. خو د تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې دغه داور رد کړی او دوی وایي چې د دوی ویان محمد خراسانی ژوندی دی. البته دوی خبره کوي چې د دوی یو بل غړی مفتی خالد بلتی د وجنې په اړه تحقیقات کوي. په دې اړه باندې زموږ همکار داود خټک د سیډون کې او زموږ همکار طاهر خان سره مرکه کړې او د دې خبر د حقیقت او د مفتی خالد بلتی د وجنې پاړې ته پوښتنه کړې ده. نو هغه وای
ګوره د پاکستان امنیتی سرچینو خو دلته چکم پاکستانی رسنۍ او سریا میډیا سره خبر شریکړي نو پاغي کی خو هغه دا خبره کوي چې دا اوسنۍ چکم د پاکستانی طالبانو ترجمان دی بیان دی هغه محمد فراسانی په نامه باندې هغه وجل شوی دی لیکن چکم ما ته خپل معلومات وکړه د اوسنۍ پاکستانی طالبانو یا مخکنی طالبانو چې دا کوم کسو دل شوی دی دا پیږي چې هغه مفتی خالد بلکې په نامه باندې دا د طالبانو په خوانی ویان پاتې شوی او د سره زما سو واري خبرې شوې دي او بیا کله چې په 2014 کال کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله شوی و نو د چکم په ټلیفون نه کړی او هغه وخت کې او د دې زمواري خسته وخت د طالبانو کړی دی نو ماتم فون راغله ماته سم دا یادېږي چې د اسلام آباد کې بازار کې هغه وخت سار او دا ټلیفون راغله بیا په دې مرګ سره ما ډېر ارګومنت کړو چې دا خو واشمان ودی شي دا
او تر خاص یو لکه دین خو دا تویشه چې محمد خراسانی د طالبانو چې کوم اوسنۍ ویان دی نه دی وشل شوی
نه بالکل نه ځکه یو خو دا بل څه دا پښتو سپیکینګ نه ولا کدا دا سکردو شمالي علاقو کې او اوسنۍ چې دی هغه کله نه کده خو په اردو کې به نو مو مخ پرې لیکن کله چې ورته مونږ ته واتس اپ ګروپ کې میسج واتس اپ میسج کو نه هغه پښتو کې جواب راکړي ما دا پښتون دا اوسنۍ چې دی نو دا اوسنۍ خو بالکل نه دی
او دا هم زمام یو بل پښتنه دغه هم و چې د دې د نوم سره بلتی لګیدل نو د دې څه مطلب بلتستان دی یا کوم ځای دی
بلتستان دی دا چې کوم کې دا خپل هغه نوم دی نو ځکه او بل څه کله 13 ورځ پاکستانی امنیتي چارواکو کوم خبر دلته پاکستان کې میډیا سره رسنیو سره شریک کړی دی نو په هغه کې خپل هم دی دغه موفي خالد بلتی نوم یاد کړی دی او بلتی دا چې نوم دا شمالي علاقو
او بل طالبانو چې کوم بیان راغلی یو مختصر غونډې بیان راغلی چې په هغه کې دی ویلیم چې موږ تحقیقات کوو دای په کې ویلی دي چې محمد خراسانی ژوندې دی او روغ رمټي خو د بلتی په حواله سره یعنی د مفتی خالد په حواله سره اطلاعاتي او موږ تحقیقات کوو خو په هغه کې یو جمله بیا دا هم لیکل شوی دا په هغه اردو ژبه بیان کې چې خالد بلتی چې وو دا د طالبانو مهم کمانډان یا مشر نو د دې قسم حقیقت دی
دا د دې د دوار وګالو د شهید پسندو یو طریقه کار وی ما ته دي چې کله انا سکانیو نیول شو نو هغه وخت بیا افغان طالبانو بل خبره کوله چې دا خو یو ځکهون کې دی یو طالب دې د تنظیم تحریک سره طالب نه لري دا جدي تاثیر ورکړي دا بیان کې ځکه په زمانه زړه ذکر شوی وی چې 13 ورځ چې دا خبر کله راغی دا په پاکستانی میډیا کې ډیر زیات دی یو لیست ټول چې تمون وایي مهم خبرو بیا په تفسیر شروع شوی یو بریکینګ نیوز دا شین نو ممکن دا چې پاکستانی طالبانو د دغه تاثیر د کمورو د پاره دا خبره کړې او دا خو درسته چې اوس خو دا غزي مواري دا وخت نه و
یو پښتنه طاهر خان صاحب بلم دا چې دا سړی چا واژه د دې وژنې هغه حالات هم سداسي ډیر مشکوک هوندې دي سو کوئی پړز وژل شوی سو کوئی چې د لاش په بورې کې موندل شوی نو کدا راته لاندو وایي چې دا څنګه واقعیا شوی د څه شي دی
د دوه ذریعہ په حواله کې هغه څنګه ما خبرې شوې دي یو د طالبانو په خوانی یو کس دی چې هغه د دې په اړه خبرو دویم چې کوم افغان جرنالستان دی په سیمه کې هغه سره د ما خبرې شوې دي نو دا راته ویل شوی چې دی دا د بوري خبرو خپل کو دوه چې رد مړي چې هغه خراب شوی هم دی او دی بالکل وځل شوی دی او نه زیات خراب هغه د مړي ځنې وخت په بل ډول یو کس چې هغه ټوټه کړی شوی دی دویم دا چې بل کوم کس د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو خبر دی هغه سره ما خبرې شوې دي د ورځې مخکې د هغه غیب شوی او بیا په پاکستاني طالبان د ګډیدو حملتونو تلاش هم کو
خدا معلومه نه چې دا څه وشلې
نه
ټیک ده او طاهر خان صاحب په داسې وخت کې دا وژنه شوې ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرې هم کله کله کیږي که هم کوم چې یو میاشت هغه کوم دزبندي شوی او هغه دزبندي اوس ماته شوې ده او طالبانو بیا خپل حمله تیزی کړي او پاکستان هم ویلي دي چې زموږ د طرف نه په دې حمله کیږي خو آیا که یو بل کوشش داسې کیږي د خبرو اترو چې د بازي وزیرانو د طرف نه داسې خبرې راغلي د پاکستان چې خبرو اترو کوشش کیږي نو د دې سره په هغه باندې اثر پریوزي
اوس وګوره جنگي حالت او جنگي حالت معنی دا چې کله د ټي ټي پی په خپل باندې انکار وکړ د اوربند غزولو نه بیا دغه نه پاستور غروسته د پاکستان د فوج ترجمان بیان وکړ چې دین جن کې طالبان هم خپل حمله هغه نجات کړی دي نو جنگ روان دی لیکن او د پاکستان د فوج ترجمان خدای و چې دایلاګان هول دی یعنی ولر په الحال نو خو لیکن زما دا شی نظر نه دی چې دا سلسله مکمل ختم وي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو په یو بل راپور ته راګرځوم. په پاکستان کې د سلګرۍ له کاروبار سره تړلي کسان وایي د دې هیواد زیاتره خلک لورو پرتو غریبو غریبو غریزو سیمو ته پر سیل تر وتلو مخکې د هغو سیمو د هوا حالت معلومولو ضرورت نه محسوسوي. د دوی په خبره کې سیلانیان دغسې وکړي نو ممکنه له قدرتي ناورینونو سره مخ نه شي. د جنوري په اومه د پام وړ شمېر سیلانیان د پنجاب صوبې په مری کې په یو واورین توپان کې گیر شول چې ورڅخه لږ تر لږه 22 کسان د لارو بندېدو او سخت یخنۍ له وجې مړه شول. د شبیرجان راپور کې نور تفصیل.
خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کی دا سیلګرۍ سند سره تړاو لرون کی گل محمد چخپل ټور اپریټینګ ایجنسی هم چلوي وای چې پاکستان کې 93% سیلګرۍ شوقیان داسي وي چې دتلو وړاندې په باقاعده منسوبندېږي او د موسم نه علاوه د هر هغه سیز معلومات کوي کوم چې دوی ته خند جوړول شي یا دوی لپاره اسانتیا پیدا کول شي. خو بیا زیاتره سیلانیان کده کورونو سره هم وي او کده ملګرو سره، خو بغیر سه معلوماتو سیل لپاره وزي کوم چې کله کله خطرناک هم کېدی شي.
نو ما په خیال سره صرف ویدر فارکاست فارمیشن زینف نه دي، د سره سره د سکیورټي والے سره، د روډ چې کوم ایکسس دی د هغه والے سره، د سلایډینګ سوال سره، دا سړي چوز کیدی شي په کار دي چې بند واخلي. بیا کومګه فارنرز خبرو کو نو غوي پراپر پلانینګ سره راځي چې کوم ټور اپریټرز دي بقاعده غي نغه پکیج ځخلی او هغه ته زمو په خیال سره دومره هغه ټایپ ایشوز نه وي. نو هغه چون کې ایڈوانس کې دغه هوټل بوکینګ شي، ریزرویشنز شي او ٹرانسپورٹیشن دیا کو بندوبست شی وی دغه شنه غی سره ټور گائیډ وی لوکل وی او ایت دا ټایپ چیلنجز چې دینو بنور نسبت منه ډیر کم راځي.
دی وای باید د موسم پاړه د موسمیات محکمې نه معلومات تر لاسه کړل شي. خو د پاکستان د موسمیات محکمې په لاهور خار کې ډایریکټر چودری اسلم مشا لیډو ته د جنوري په لسمول چې دوی د هر ځل پشان دا ځل هم ډیر دوړان دینه د زیاتو او طوفانی وورو او بارانونو خبر مطبوعات تا خبر کړو.
31 دسمبر کو کی تھی ایک بار میں، اس کی کنٹینیوٹی میں ہم نے پھر 5 کو کیا دوبارہ.
پایو درشم دسمبر مو یو وارننگ ورکړو، هم د هغه په تسلسل کې بیا په 15 جنوري مو بل ورکړو. خو هغه کې مو د ډیر سخت موسمي حالاتو هم ویلي وو، نو موږ خو ډیر په وخت باندې خبر ورکړي او د قدرتي اپتونو د نظم مرکزی او صوبایي ادارو یعنی ان ډی ایم ای او پی ډی ایم ای نه علاوه ټول مطبوعاتو ته، کټی وی چینل دی، کریډواني او اخبارونه هم دا خبر باقاعده لیږو. نو زما په خیال د اولس هم کمې دي چې د تلو نوړاندې موسم نه ګوري او د ځینې ادارو کمزوري هم کېدې شي. خدا ډیره زیاته مهمه ده، بلکې زه خو وایم چې هر کار کول نه وړاندې باید موسم وکتل شي. بل خواته خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې چارواکي علمزی وایي چې د موسم په اړه دوی معلومات خو وړاندې نه مطبوعاتو ته ورکوي، خو د ادارو او د اولس ترمنځ سنه سکه مشته دي د کوم لوځ چې اولس خبر پاتې نشي او یا دوی ځان نه خبروي.
دا د سیستم چې دا کافي زیات هغه زموږ کمپیوټر ماډل زموږ ته شو کول هغه لکه زیات دغه خطرناک کاری ده. کنه واقعي دي کې مسله خوشته دي او ګیف شته دي د پبلک او د ډیپارټمنټ نیاز کې او دغهسته لکه کمی به ویخه مخه.
ولی په دې اړه مو خیبر پښتونخوا کې د قدرتۍ اپتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي، خو دوی خبر کولونه ډډه وکړه. دا د مننه چې په 1 او 8 جنوري د وره وریدونه خوند اخیستلو لپاره په غټه شمیره کې سیلانیانو د مری او ګلیاتو مخه کړې و. ولی مرکی د ډیر رش او د زیاتو او طوفاني وره وریدو لوجي تر 20 سیلانیان په خپل ګاډو کې مړ شوی، چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو، پخوانی وزیر اعظم او د مستبد نواز ډلې یو مشر شاهد خاقان عباسی ویلي وزیر اعظم عمران خان د پوز د یو نوي مشر د ټاکلو په اړه خبره کولای شي، خو د یو موجوده پوځي مشر د دندې د مودې د غزولو په اړه په ډاګه خبرې نشي کولای. دا بس لا غیده چې وزیر اعظم عمران خان یو پاکستانی ټلویزیون دنیا نو سره په مرکه کې د پوز د موجوده مشر قمر جاوید باجوا د کاري مودې د دوباره غزولو خبره کړې. یاد دی وي د پوځي مشر د کاري مودې میاد سخت کال د نومبر په 28 ختمیږي. شانواز ترګری د نور تفصیل سره.
د پاکستان مسلم لیگ نواز زل یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی وزیر اعظم د آرمی چیف د ټاکلو خبر خو کولې شي ولی د نوکری د مودی غزولو خبرې نشي کولې. د جنوري په لسمه په کراچی کې د میډیا سره په خبرو کې شاهد خاقان عباسی د میډیا کارکونکو لخوا د ځینې سوالونو په ځوابونو کې وویل
ہم نے تو جو آئین پڑھا ہے تو اس میں آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے تین سال کے لیے
دے وائی مون خوچ کم آئین لوستلے حقیقت آرمی چیف تدریو کالونو دا پارا ٹاکنا کی گی تا پاکستان دنن خود ایکسٹینشن دا پارا بحث نہ دے شوے نو دی اوبل سوال پا جواب کی شاہد خاقان عباسی زیادہ کڑا قانون موجود دے وزیر اعظم دا آرمی چیف تا ٹاکنی خبر کوی او دا ایکسٹینشن خبر بن نوی
وزیر اعظم تو تعیناتی کی بات کرتا ہے ایکسٹینشن کی بات نہیں ہوتی
ایکسٹینشن مانا داسی چې د یو تند نوکری موده په ختمېدو وي او ذمہوار چارواکي یا حکومتي مشر ورله د څه مودې لپاره د نوکری موده وغځوي. دغه بحثونه د وزیر اعظم د هغه انټرویو وروسته شروع شوه کوم چې د دنیا نیوز په نوم د ټي وي چینل د اسلام آباد مشر خاور ګومن کړی و. خاور ګومن د وزیر اعظم عمران خان سره د جنوري په شپږم ملاقات کړو. خاور ګومن هم په دغه ورځ خپل میډیا چینل سره دغه ملاقات خبرې کړې وي او د آرمی چیف د مودې د غزولو په حواله د وزیر اعظم پوښتلی و. نومبر خلا ډیر لر دی دا د خفغان خبره نه ده چې وخت راشي مونږ به بیا وګورو
وخت آئے گا تو هم دیکھ لیں گے.
د پاکستان موجوده آرمی چیف یا پوځي مشر د نوکری موده د روان کال د نومبر تر 28مې پورې غزول شوی و او کوورته کوم ایکسټینشن نه ملاو نشو هم په دغه نیټه به ریټایر شي. تر دې وړاندې چې آرمی چیف قمر جاوید باجوه ته په دغه څوکۍ یو وار د ریټایر کېدو نه درې میاشتې وړاندې ایکسٹینشن د وزیر اعظم لخوا په اگست 2019 کې ورکړل شو. ورستو سپریم کورٹ په دغه کیس کې د حکومت پوښتنه کړې و وزیر اعظم د کوم قانون د لاندې آرمی چیف ته په دغه څوکۍ د کار کولو موده غزولې ده. حکومت ته وینا هم کړې و باید د دې لپاره قانون سازي وشي. د حکومت په جنوري 2020 کې د آرمی چیف ته مودې د غزولو لپاره قانون سازي کړې و. خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای عام خلک هسې هم دغه خبرو ته پام کوي چې آیا حکومت په آزاد ډول کار کوي او یا د کومو ادارو د اثر لاندې او حکومت د چا سره فیور او یا خیګړه کوي نو څنګه کوي. محمود جان بابر زیات کړه
دا زما په خیال باندې دا خبره چې کومه ده په آزاد ملکونو کې په سمو داسې ملکونو کې چرته چې د قانون حکمرانی وي هلته دا مسلی اولس سره وړل کیږي خو دلته چونکه په پاکستان کې دا یو رواج دی چې هم حکمرانان او هم سیاسي جماعتونه اغوی په هغه خبرو کې هم لګیاوی چې کوم کې په کار نه دی چې اغې خبرې وکړي نو دا ځکه زما په خیال دا خبره شوه.
پاکستان کې داسې بحثونه تر هغه وروسته هم شروع شوه چې څو ورځې وړاندې ګنګوسی وي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته راځي او کېدی شي د اسټابلیشمنت سره ډیل او یا جوړ جاړی راغلی وي. نو د جنوري په څلورمه د پاکستان د پوځ ترجمان میجر جنرال افتخار بابر د میډیا بریفینګ په دوران د یو سوال په ځواب کې ویلو داسې هیڅ قسمه د ډیل خبرې نشته ده د بی بنیاده او خیالي خبرې دي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا محل په انتخاباتي کمیشن کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مالی معاملاتو په اړه یو قضیه روانه ده. په دې لړ کې تحریک انصاف ګوند د کمیشن نه د هغه هیواد د نورو سیاسي ګوندونو لکه پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د مالی معاملاتو د جانچ پړتال غوښتنه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د هغه هیواد د سیاسي ګوندونو د مالی پنګونې مهمې سرچینې کومې کومې دي. په دې اړه تفصیل د یو وړې دمې نه پس.
د واکمن تحریک انصاف ګوند د مالی معاملاتو په اړه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د سکرټنی یا کره کتنې د کمیټې لخوا په ډاګه شوی راپور کې ویل شوی چې دغه ګوند سره ځینو بهرنیو ادارو او کسانو مالی مرستې کړې دي. تر دا مهال واضح نه ده چې په راپور کې ذکر شوی مالی پنګونې آیا د عین د سیاسي ګوندونو د مادو او انتخاباتي کمیشن د قاعدو د سرغړونې په زمره کې راځي او کنه. خود انتخاباتی کمیشن د سیاسی گوندونو د مالی معاملاتو په سانګه کې یو چارواکی خوشحال زاده وای
کوم قانون دی د الیکشن او د اعلان دی ټول پارټیانو لپاره باوندې چې هغه په خپل سالانه چې کوم نو غوښوري چې مکی الیکشن کمیشن ته او خپل سورس د فند مخې باقاعده چې کوم سټیټمنټ دی او باقاعده چارټ ریکاونټ نه باقاعده د یو د هغه کې ویریفیکیشن مخې نو هغه کې قانون کې دایره چې د فارن سورسز چې کوم پروهیبټډ سورسز دي هغه نه فندینګ یا نه پارټی نشو کولای انډیویډوال خلک فندینګ کولای شي ڈونیشن کولی شی لکه څنګه ممبرشپ فیس وی دغری یا نور غیت فنڈنگ راځي چې څوک پته کی نو هغه باقاعده ټول پر ریکارډ باندې راځي دغه باقاعده دی او چارټ ریکارډ نه دغه اډیټ وکي لګه باقاعده او هغه سټیټمنټ وغي سبمټ کی الیکشن کمیشن ته نو چې کوم پاکستانی نېشنل دی نو صرف وغي کولی شي لکه اوس یو پاکستانی نېشنل نه دی نو هغه ته خو موږ لکه دانش ویلې کنه چې هغه یو پارټی ته څنګه فنڈنگ کی لګه
د پاکستان تحریک انصاف د مالی معاملاتو د کره کتنې قضیه د محل د انتخاباتي کمیشن درې کسیزه سکرټنی کمیشن ته پرته ده. دا قضیه د 2014 میلادي کال نه روانه ده، خو تر دا مهال یې پریکړه نه ده شوې. خو په ډاګه شوو بانکي کاتو او مالی ګوشوارو کې د لکونو ډالرو د مالی چندو او پنګونو د ورکوونکو کسانو او کمپنیانو ذکر دی. دا چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مالی پنګونو مهمې سرچینې کومې دي، په اړه یې خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو د مالی چندو او پنګونو تر ټولو لوی مرکز صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ ده.
کراچی غټه د اهم خار دی دلته چونکی کاروباری خلک دی کاروبار دی د دې کم بیا خپل غوندونه دي دی مینلی هغه سپورټ کوي لکه مثال والو جماعت اسلامي او هغه ته د کراچی کم تاجران دي او خاص سکول مالکان دي د دوه چین هغه سپورټ کوي دا شان د منګو ګورو پاکستان پیپلس پارټي دا کم سپورټ بیس زیاتر شې اندرون سن یا دی سن کې دي او ال د کم د جاګیرات دي فاندینګ ورته هو کوي دا شان دی بیا طریق لبې کې رسول الله دا یو برلوی مسلک جماعت ته دي ته د کراچی کم مډل کلاس کم تاجران دي کم یمن دي کشیان دي ابرلیان دي نو ورته غټ فاندینګ دی نو کم د کراچی کم تاجر دی یا کم کم بیوروکریټ دی اوسم کم هم کم پاکستان کم فیکشن دی کم چې خالد مقبول صدیقی کم مشر دی نو اوسم یو خپل سپورټ بیس لري
بل خو د امریکا په نیویارک خار کې یو سرچینی د نوم نخ عبد الله بشرت مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا په یو شمیر خارونو کې د پاکستان د لویو سیاسي او ملت پالو ګوندونو تنظیمونه د تیر رسول سيزونه جوړ شوي دي او د دې تنظیمونو غړي هر کال د پاکستان سیاسي ګوندونو سره د لکونو ډالرو نقدي مرستې کوي او په بدل کې ترې په واک کې دراتګ نه پس په سېنات قومي او صوبایي اسمبلیو کې غړیتوب او سرکاري څوکۍ اخلي داراز خبریال شبیم شاهد ته کوم هیواد یا اداري نوم وانه خستو خو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینې غربي هیوادونه هم د سیاسي ګوندونو سره مالی مرستې کوي
ځینې هیوادونه چې کوم دي چې هغه د پولیټیکل اکټیویست ټریننګ کوي هغه ته تربیت ورکوي نو هغه هم د سی دلتا فاونډیشن پاکستان کې جوړ کړی دي چې هغه په تفریق نه کوي هغه د مختلفو سیاسي ګوندونو کارکونانو ته ټریننګ ورکوي تربیت ورکوي ایجوکیشن ورکوي نو دا هغه فاونډیشنونه دلته کې پاکستان کې شته او دې کې زیات فاونډیشن چې کوم دي دا مغربي دا چې کوم یورپي ملکونه نه دا غي
مشال ریډیو د دې راپور لپاره د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مرکزی مشرانو نه د هغوی د مالی سرچینو په اړه پوښتنه وکړه خو د غټولو ګوندونو د مالی معاملاتو سرچینو په اړه هیڅ تفصیل شریک نه کړو د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو هیوادونو نه د مالی پنګو اخیستو مالی بې قاعدګۍ د قضیه په 2014 میلادي کال کې د ګوند بنسټ ایښودونکو یو غړي اکبر اس بابر جوړه کړې وه نوموړي مشال لیډیو ته وویل چې دا مهال د تحریک انصاف په بانکي کاتو کې د 40 ارب روپو د شتون پخلی شوی دی او زیاته یې کړه چې د دې قضیې تر شا هیڅ ذاتي ګټې نشته او یوازینی مقصد یې داسې پاکستان دی چېرته چې سیاسي ګوندونه او مشران د احتساب نه مبرا نه وي خیراتی ادارې هم جوړې کړې دي خو د سیاسي ګوندونو د مالی سرچینو یو بل مهمه ذریعہ د بلدیاتي او پارلماني ټاکنو پر مهال د ټیکټونو ترلاسه کولو فیسونه هم دي
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته خوږی
د زمونږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پوري نیخ فنیغه او د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. د خبرونو نه پس به تاسو ته دوه ونې د خبرونه تور تمونه او د دې ترڅنګ درنا او درنا په لور به تاسو ته وړاندې کوو. خو د هغې نه مخکې د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز د بشیر واخله.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې په عمر کې د خلکو د مړینې د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د جنوري په لسمه په دې اړه په پارلمان کې شبي بحث کې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ویل چې عدالتي کمیشن به معلومه کړي چې حکومتي ادارې ولې ناکام وي. د جنوري په اتمه په عمر کې په واورو کې بند یویش کسان مړه شوي وو. د اپوزیشن په جواب کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د پارلمان د بحث په محل ویل چې د خپل حکومت کار سای او دوی په واورو کې بند ډیر خلک وستل وو. د تحریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی د خپل مرګ رپورټونه دروغ بللي. هغه د جنوري په لسمه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا روغ جوړ دی. البته زیاته کړې ده چې د دوی د یو پخواني بیان خالد بلتی په اړه به څېړنه وکړي چې ژوند دی او کنه. د پاکستان ځینو رسنیو په ننګرهار کې د محمد خراسانی او ځینو نورو د خالد بلتی د وژنې رپورټونه ورکړي وو خو د وژنې نوعیت یې نو په ډاګه کړی. عوامی نیشنل ګوند او ملي جمهوری غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتي چې په قبایلي ضلعو کې د بیا راپورته کېدونکي ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ګامونه والي. د جنوري په لسمه په قومي اسمبلۍ کې د بحث په مهال د عوامی نیشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوکي وویل چې پارلمان باید په دې مسله بحث وکړي. د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ وویل چې د طالبانو بیا منظمېدل ډېر خطرناک دي. د پاکستان پوز بیان د جنوري په پنځمه ویلو چې په حالاتو نظر ساتي او ټي ټي پي بیا قوي کېدو ته پرې نه دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم زومارت تکیوف ویلي د روس په مشرۍ اتحادي پوځیان به په دوه ورځو کې له قزاقستان وطن پیل کړي. د جنوري په ولسمه په ټلویزیون خپره شوې په وینا کې تکیوف زیاته کړه چې د دې ځواکونو وتل به تر لس ورځو بشپړ شي. دا پوځیان تېره اونۍ د قزاقستان حکومت په بلنه د هغه مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره ورغلي وو چې د تیلو قیمتونو د لوړېدو له وجې د حکومت په ضد د تشدد ډک احتجاجونه وکړل.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز در تازه موږ همکار بشیر غواخوند کولو سترته ستاسو پام د مشال ریډیو ونې خبرونه تور تمونو په لور راګرځوم. په پاکستان کې یو شمیر کسان له مدورې حصي په بیلابیلو نشو روغ دي چې زیاتره ځوانان دي. نشې توکو د هواد ملیونونه روغ کسان په بیلابیلو حوالو ځپلې او غیزمن کړی دي. د دې ونې خبرونه په دې برخه کې بدنه شو پر اغیز او له دې زیږیدونکو بیلابیلو ناروغو مرګونو په اړه بحث واوري. دا خبرونه هر ونې تاسو لپاره احمد شاه اعظمي برابري نور دي چې وورو تور تمونه.
د مشال رادیو په اونې خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه کې تاسو هر اونې په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو تاوانونو او اغیز باندې بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د هغو زده کوونکو خبرې واوریدي چې په نشو روسوي ول چې ځینې رغېدلي او ځینې نور لا هم تر درملنې لاندې دي. پروان خبرونه کې به واوري چې نشي پر بدن څه اغیز لري، لدې کومې ذهني او جسماني ناروغي زیږي او څومره مرګونه ورسخه کیږي. د ملګری ملتونو د یو تازه راپور لمخې دا وخت په پاکستان کې څه باندې شپږ اویا لکه کسان په بیلابیلو نشو اوروج دي. له دې وړاندې ملګری ملتونو په 2013 کال کې یو سروې کړی و او ویلي و چې په پاکستان کې په نشو اوروجو کسانو کې زیاتره ځوانان دي چې عمرونه یې له 25 څخه بیا تر 39 کلونو پورې دي. د سوات په نوی ژوند درملنې مرکز کې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوونکی ارواپوه حنا زبیر وای چې په نشو روږد کسان له بیلابیلو جسمانی او دماغي ناروغي سره مخامخیږي او د دوی د قوت مدافعت د کمزورتیا له کبله پر دوی ناروغي ډیر ژر او ژور اغیز کوي.
چې معمولی شان انسان خوشی نو څومره تکلیف انسان ترسي نو دغه شان د دماغ او د جسم زموږ یو کنکشن دی. نو د دوی په باډي باندې د دوی په جسم باندې هم دا اثرات کیږي چې دوی یو فزیکلی ډیر زیات ویک شي. د دوی په خپو باندې دردونه، د دوی په لاس باندې د دوی معده سره خرابيږي، مطلب خېټه سره خرابې ډیر زیات تکلیفونه دوی ترازي. د دین علاوه دوی ته هارت ډیزیز هم راتلی شي، ځکه چې نشو یو داسې دغه دی چې دوی دنه جسمانی ډیر زیات خراب شي، امبیون سیستم د دوی ویک شي، نو دوی ته معمولی بیماری چې دا هغه هم بیا ډیر نقصان دی.
بلخوا په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکز کې کارکونکو ارواپو ډاکټر قدرت الله وای چې بیلابیل نشې پر روغتیا بیلابیل اثرات لري. نوموړی د هیروین مثال ورکوي، وای چې په نشو روشت کسان ان له مرګونیو ناروغیو سره مخامخیږي.
چې کله انسان د هیروین په نامه باندې کوم نشه راځي، دا هیروین نشي اخستلو په وجه سره کله کله د انسان اول د څکول سره شروع کی، چې کله دا نشه په څکول باندې کوي شي څکي نه د سګریټ په توګه، نو هغه د پیپړې متاثر کوي، د سږی چې کوم ورته وای سږی متاثر کوي، او هغه نشه د کلمو په کلمو کې زخمونه جوړي. دا کلمو د زخمو د وجه سره چې کم دی د اندرونی نظام انهضام سره وینې راتلل شروع شي، او دنه چې کم ازادي د بدن هغه مکمل ډیمیج شي، او کله کله چې دا نشه ډیر زیات کی نو بیا یو وخت دا سي راشي چې په څکولو باندې د هغه سکون د تنه راځي چې کم د په ذهن سره جوړ کړی دی. بیا دا نشه راواخلي د پودر چې کم دی، د هیروین پودر چې کم دی، خپل په بدن سره په خپل تسرنج باندې وینه راباسي، دغه پودر ورسره مکس کوي او بیا بیرته خپل بدن ته لګي. او چونکه دغه سرنج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرنجان د استعمال د وجه سره هپټایټس، ایډز، چې کوم ایچ آی وی ورته وای، ایچ بی ایس، ایچ سی وی، د دانه ناروغیان سره د مخامخي.
په خبر پښتونخوا کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب هم ورته نظر لري، وای چې هر نشه د انسان پر جسم او دماغ منفي اغیز کوي، او چې څومره یو کس نشه کوي نو د نشې مقدار او غشتنه هم ورسره زیاتیږي.
هر یو نشه چې کوم دی، هر یو قسمه کوي جدا تاثیر لري، سه فوري تاثیر دي، سه اوږدې مدې تاثیر دي. فوري تور باندې هر یو نشه چې کوم دی یو ډېر د خوشحالۍ احساس ورکوي، خو هغه ډېر وختي اغي، هغه ډېر ارزي اغي، یو قسم دوکۍ د عقل باندې یو پرده ای، خو یو اوږدې مدې چې کوم اغي نقصانات دي هغه ډېر زیات دي. اغي د خو بدني تور باندې هم نقصان ملافي کی چې کوم اغي هغه چې کوم د باډي چې کوم هغه پارتس دي، هغه لنګس دي، هغه هارت دي، هغه دماغ دي، دیو باندې ډایرکټ اثر کوي، خو وخت سره سره هغه اثرات زیاتیږي. نو دغه شان دي د نقصانات چې کوم دي دا ډېر یو براډ ټرم دي، او دا نشه او نشه پورې فرق دي.
د کارپوهان په ان په نشه روشت کس د خپل خپګان او ناکراری ختمولو لپاره نشي پیل کړي، خو د وخت په تیریدو سره هغه ته احساس وزي چې دی د لا نور مشکلات سره مخامخ شوی دی، نو بیا د نشي مقدار زیات کړي، خو کله چې نشه په لاس ور نسی نو بیا د ځانوژنې هڅه هم کوي. د کوټ پرایټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر کې په نشو د روشت کسانو درملنه کوونکی ډاکټر قدرت الله هم داسې و پیښه بیانوي.
نشي اکثریت د بیروزګاری او د بیچینی د وجې شروع کیږي، نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشي کوي او د نشي د پیدا کېدل لپاره پیسې نه ملاويږي، نو هغه وخت د خودکشي باندې سوسایډل اټمپټ سورته وای په میډیکل جاب کې، نو کله چې دته د نشي نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوششو باوجود چې د نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپټ شروع کی. دا رقم مش سره یو لاس ورځ مخکې یو کیس راغلی دی، یو ځوان خپل کور کې نشي کولې، نو کله نشي پر ختم شوی او د نشي پیسې پر ختم شوی، د کور د طرفه صدا پیسې او د شي نو سمې دا ویدل، نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړې و، نو د الله تعالی غټه سانور باندې سوي و چې هغه صدقه باندې تر هسپتال رسیدل سوی وو او څه غټ مشکل نه ورته سوی د غاړي کمپوستو کې چې دوی دا پرې سوی تر دا حد پرې دی ځان ورسی چې کله دته دا یو شی نه ملاویږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره نو بیا د خپل ځان هم وژني او ډیر زیات مرګونه چې دی هغه د خودکشي د وجه څخه کیږي.
نشه د انسان پر جسم سربیره هغه په نفسیاتي توګه هم اغیزمنوي او بیلابیل روحي ناروغي ورچوي. د سواد په نوي ژوند درملنې مرکز کې ارواپوه هي ناز زبیر وای چې په نشه رښت کسان د وهم او ژور خپګان او مایوسی ښکار کیږي چې بیا ورسته دوی د ځانوژنې هڅه هم کوي.
اغوی ته ټینشن را جوړ شي، اغوی په سر باندې داسې یو بوج جوړ شي کوم چې موږ ته وهم وایو، هلوسینیشنز وته ویل کېږي، ډیلوژنز. دوی دا نشه دومره ډیره کې چې دوی چې موږ ته څه اوازونه لګي، شاید موږ ته داسې لګي چې موږ شاید څوک ناستی، نو مختلف قسم وهم وته راځي. او زیات تر دو لکه ډیپریس پکې هم دومره راشي چې دوی چې بس موږ د خپل ژوند نه دومره مایوسه چې دوی چې بس موږ ځان مړکو، مطلب هغه ډیپریس شوی هم په دې وجې دي چې یو طرف ته دوی چې موږ دا نشه بس کړي، اول تا داوی عادت دومره جوړ شوی چې هغه نشي بس کولی، نو هغه د دې عادت او د دې د دواړو نه چې مجبور شي، نو دغه ټایم کې دوی دومره مایوسي طرف ته لاړ شي چې بیا خپل ژوند ختمي.
په خبر پښتونخوا کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای کڅه هم په پاکستان کې په ملي کچ په نشو د اخته کسانو د مرګونو منظم شمیرې نسته، خو د هغه په وینا د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې له نشو مرګونه کیږي. د نوموړي په وینا د هغه د ادارې له سړونو سره سم یوازې په لاهور ښار کې هر میاشت له ډیر څخه تر 15 پورې کسان له نشو مري. محمد ایوب زیاتوی چې بلخوا د نشو له مستقیم اغیزو څخه هم مرګونه او ناروغي رامنځته کیږي.
چې انسان نشي باندې اخته کیږي هغه نور زیات مرضونه ورته راځي، خو بیا انسان چې کله مړ کیږي هغه مرضونه د لاسه مړ کیږي، نو هغه مرګ بیا ډایرکټ او انډایرکټ تعلق لري. یا یو کس په نشو په اثر لاندې دی، هغه ډرایوینګ کوي، اکسیډنټ کوي، هغه یو قسم د نشه انډایرکټ تاثیر په وجه باندې مړ شو. یا بل کس په نشو باندې دومره اخته و چې هغه هم سړک باندې پراته دی، هغه ته نور زیات مرضونه ولګېدو، نور هپټایټس ورته ولګېدو، ایچ آی وی ایډز ورته ولګېدو. ولې چې په سړک کې ناست دی هغه په یو سرنج باندې نشه کوي او نور خپل ملګرو سره هغه سرنج شیر کوي، نو هغه د نور مرضو د لاسه هپټایټس بی او سی د لاسه مړ شي. نو د نشي چې کوم دی هغه اثرات چې کوم دی هغه ډیر براډ دی او ډیر زیات دی.
د نشو د منفی اغیزو ادراک په خپل په نشو رشد کسته هم کیږي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د نرسنګ لسانګ سره تړلې 15 کلن لیاقت عالم لس کال د نشو ستنې لګولي، خو اوس یې هلته په نوي ژوند درملنې مرکز کې علاج روان دی. نوموړي د خپلې تجربې پر اساس وایي چې په نشو رشد کس په هر حالت کې د نشې لاس ته راوړل غواړي، خو د پوینا لدې یو شمیر ناروغي زیږي.
دا یار انسان ته چې ما کدا نشونه کړو په دې مکه مړ شم، ما ته به دا وشي او بالکل صلاحیتونه چې دی هغه د سړي ختم شي مکمل. لکه فاینانشلی څوک سټیبل نه نو هغه به غلط لارو طرف ته ځي، او د پاوډر والے چې دی هغه هم د پاوډر انجکشن لګی شي کنه، دا هغه د وژنه ته انفیکشن کې دی شي، لاس پای کار پرې خو دی شي. د دې نه علاوه د وایرل ډیزیز کوم دی لا علاج، هپټایټس بی سی ایچ آی وی دا ته لګی دی شي.
بلخوا ته دیرش کلن ایاز خان 15 کلن شا کړی، خو سه د سواد په نوي ژوند درملنې مرکز کې علاج روان دی. نوموړي هم په دې نتیجه رسیدلې چې نشي انسان په جسمانی او نفسیاتي توګه ډیر زیات خرابوي.
ټول ناول خو جی ویکنس کوي جسم کې، کمزوري پیدا کوي ډیره زیاته. دویم شته خوراک وسره بالکل نه کوي، چې هر قسم نشه کوي، هغه چرس وی کوي، رینی کوي، انجکشن دي، خوراک بالکل سړی پری دي. دریم نه او غصه ډیره زیاته ورزي جی، معمولی خبره باندې جګړه کوي جی، هغه کا فیملی کې او کا اوټ اف فیملی.
په پاکستان کې د نشو له کبله رامنځته سو جسمانی او ذهني ناروغیو او مرګونو کې یو خوا په نشه رشد کسان ځپلي، نو بل خوا د هغوی کورنۍ هم له سخت کړاو څخه تیریږي. د دې عمل پر ټولنه هم منفي اغیز کړي. د دې ونی تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکو ونی کې به واوري چې نشي په ټولنیز ډول څه اثرات لري، په ټولنه کې په نشو رشد کس څه مقام وي، او د ټولنې رویات تر کومه حده د هغه پر غېدل کې رول لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وپانی او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمی په مخه شکم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تورتمونه ونی د خبرونه موریدا اوس دتا یو بلا ونی د خبرونه وړاندې کو درنا فلور زمونږ همکاري انیسا اجمل د خبرونه تاسو د پاره برابر کړی چې په سواد کې د جنکو د تعلیم په اړه پکې خبرې شوې نو را دي چې وورو درنا فلور
اوریدن کو درنا پلور خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه نن په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د سواد سیمې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو په سواد کې د جنکو د سکولونو ځلی افسر یا ډی او شمیم اختر مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په دې سیمه کې د جنکو 15 سرکاري پرایمري 15 مډل سلويخت هاي او سوارلس هایر سیکنډري سکولونه دي نوموړی زیاته کړه چې په سواد کې د جنکو نورو سکولونو په جوړولو هم کار روان دی خو د سواد په مټه کې د یو پرایمري سکول استاذه ګلی خندانه وایي چې په دې سیمه کې د آبادۍ په نسبت د جنکو سکولونه ډیر لږ دي
زمونږ آبادیانې چې دي نو دا له نیمې نه زیاتې د ښځو دي له جنکو دي خو لاغې او د لکانو آبادي د نیمې نه کمه ده زیاته نه ده خو له هغو دپاره سکولونه ډېر د جنکو دپاره ډېر نشته نه هایي شته نه میډل شته نه پرایمري شته نو های اسکول نو خدامنګ ډیر کم دی زم پهلا کو باندې او میټل گزارا کوي جره کې زیات په کورونو کې بیا کینې نو ته چې مخ په وړاندې خو څار سره خرچنې شو پوره کولای د ترانسپورت مسلې د کرایانو مسلې د خلکو نو تمره خو چاوس نه کی تر چی دا بیا سی پات شي
بسواد کې د تعلیم مبارزان وای چې په 2000 کال کې د طالبانو د فعالیتونو پر مهال د جنکو تعلیم ته ډیر زیان رسیدلې وو د هیومن رائټس واچ د یو رپورت تر مخه په دغه مهال طالبانو په سواد کې د جنکو سده پاسه 900 سکولونه بند کړل چې لوجې د 1,00,000 څخه زیاتې جنکې له تعلیم او شاوخه 8,000 استادانې له نوکریو محروم شوې په سواد کې د 2009 کال په مې کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول د هیومن رائټس واچ د رپورت لمخې کوم چې نه کوچره طالبانو لخوا د سکولونو بندول له وجې ستکړې پرې خوي پکې سیاتره د پوسی عملیات وروسته هم سکولونو ته ورنغلي خو په سواد کې د نامنې باوجود هم ځینې کسان داسي وو چې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله د دې یو بیلګه د نوبل جایزه وړونکې ملالا یوسف زیدا اغا د خپل مبارزې لوجې د 2012 کال د اکتوبر 9 په یوبرید کې زخمی شو چې ځمواري وسلوالو طالبانو منلې و اغه د ملګرو ملتونو یو غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې یو ماشوم یو استاد یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي ملالا یوسف زی زیاته کړه تعلیم یو وسنه لار ده او دې ته باید لومړیتوب ورکړل شي
وان چايلد وان ټیچر وان بوک ان وان پن can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.
د سواد خلک وای چې اوس خپل لونه تعلیمي ادارو ته لیږل غواړي خو باید د تعلیمي ادارو شمیر او پکې سهولتونه زیات کړل شي په سواد کې د تعلیم مبارز اجاز علي خان وای دا یو غریزه سیمه ده او باید حکومت دلته پخوانیو حالاتو ته پکتو تعلیم ته توجه ورکړي
په دې حکومت کې خو ولا ډیره ترجیح ورکړي دا خو ډیر داسې زګونه دي چې په دې کې وسوم هغه کمې محسوسېږي ته ځکه چې په غریزه حالاتو کې سکولونو ته ډیر زیات ترجیح نه ورکړي اکثر په پرایویټ زګونه ولا غستي ځکه چې په لګ زګونو کې د سواد آبادی چې په لګ په کم تعداد سره په سیمه کې پرته ده نور ټول غریزه ده ما تاسو ته کم سکول چې ویل نو هغه تر اوسه پوری هغه اقشانتي پرامري پروت ته پنځم ته چې جن کې زینو هغه بیا هغه خپکیږي مور پلاری خپکیږي چیرې دا دا خو غټ سکول دی غټ زیاده نو دی د تینوډاکس په دې سکول کې ولې نه پاتې کیږي دلته کې وته سټاف ولې نه زیاته دلته کې ورته کمرې ولې نورې نه جوړې ځکه چې خزې وسرشته وسیزه وسرشته خو په غورنو کې دغه مسلې شته وسوم شته
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې د سواد آبادی 3,00,000 شپږ سوه سلی رشته چې پکې نیستې نیمایي د جنکو هغه ده د سوات اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د میډل او های سکولونو ډیر کمې دي. اکثر ماشومان د پرایمري یا میډل پاسولو وروسته خپل زده کړې پرېږدي. سمو د وړاندې د سواد د یو کلی تندوډاک پرایمري سکول زده کوونکي امام راته ویلي وو چې هغه یو ځل پنځم پاس کړی دی، خو په کلي کې د میډل سکول د نشتوالي له وجې بیرته په پنځم کې سبق وایي.
ماته دلته کې تکلیف دی، زه په چکرام سکول ته نشم تللی او دلته کې مې مور نیم کاریږي. تاسو مهرباني وکړئ دا سکول میډل کوي نو مثبت او بیا تکلیف نه وي. زما کور په میره کې دی او زه پیاده راتم، نمون مې پلان مې شار نه کېږي د ګاډي. من یو یا یو نیمه سیټ په ګنټې کې راځم، ستړي شم، خسکې کېنم، دمه واخلم او بیا راشم. ډېر زیات تکلیف یې راته.
د ایمان په وینا نوري ملګری ورسره هم داسې دي چې د پنځم پاسولو باوجود هم په دغه ټولګي کې بیا سبق وایي. د تعلیم مبارز اجاز علي خان وایي چې حکومت د پرایمري سکول درجه میډل یا های ته د کول لپاره اکثره لزایي خلکو زمکه غواړي چې دا د دې د وس کار نه دی.
دی اکثر دا کار وی یره چې تاسو مونږ لازمه کرا کوي، تاسو مونږ لا زګیرا کوي چې مونږ تاسو لا میډل های کو های دلا های سیکنډری کو. نو په دغه حواله سره زړه سکولونه دي کمی چې سره خپل زمه کې دي بسا قسمه کې دغه نه سیواګری وسره یینه اغا په دکلو او په منس کې دغه تخواته خوښته د سې سو کورونه نشورانه ولې. نو دا خو د حکومت کار دی چې اغوره دغه وکی او دغه د پاره زی وخلی دغه سکول خوښه زمه کې ملاویږي پغی دی پغی باندې سیکشن پور ولګی وای کینو عوام خو باغی معنی سیکشن پور نشي لګولای. یو شی قیمتي 2000 روپے پټو او ته په 500 روپے معنی اخلي نو دغه ته خو هیڅ حکومت نه تیاریږي خو نه چې حکومت یې کینو په هر طریقه باندې کیږي. سویګی سرازی پټی پر دی اخلي هغه سیکشن پور لګی سکولن خواته دین دی سیکشن پور ولګی او دغه سکول خو شا کی چې کلاو علاقې کلاو میدانی چې جیدادی هر سی چکیږي نو دی هر څه کول شي جی خو دغه توجه نو کوي دی په عوام باندې دا بوجا چي چې تاسو مونږه دغه راکې زما کرا کې دوه کاناله درې کاناله اب چې مونږه په سیکشن پور لګونو دا عوام نشي کول جی دا به د حکومت د چارواکي کوي.
اوریدونکو تاسو د مشال ویډیو درنا په لور خبرونه اورئ. تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لارې هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
درنا پلور خبرونه کې نن په سواد کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو. د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې د 2023 کال د سپتمبر په 13مه په یو رپورټ کې ویلي چې وسلوالو په سواد کې یو سل سلور دیرش سکولونو ته زیان رسولی وو. په سواد کې خبریاله شایسته حکیم بیا وایي چې په دې سیمه کې پتراګری او پوځي عملیاتو کې په ورانو شوو سکولونو کې زیاتره جوړ شوي دي. هغه زیاتوي چې په سواد کې اوس هم ډیر خلک له غربت سره مخامخ دي او نشي کولی چې لرو پرتو سیمو ته خپلې لوڼه د کرایو په ګاډو کې ولیږي. شایسته دا هم وایي چې د تعلیم په منځ کې پریښودو له وجې بیا پلرونه اکثره خپلې لوڼه په وړوکوالي کې واده کړي.
زیاتره هغه کورنۍ به چې مطلب غریب ډېر زیات ده هغوی وس نه کېږي، په هغې وجه کېدای شي چې ماشومانې پاتې کېږي. او بل دا چې څنګه ما خبره کړه چې د میډل په پرتو سیمو یا پرتو علاقو کې چې دی لرې غریز سیمو کې چې هلته د پرایمري نه دی خو ایجوکیشن نه نو بیا ډېر خلک چې دی نو کالج ته خو رالېږي خو دغې دپاره چې سکول دپاره هغوی بیا خپل ماشومانې نه شي رالېږلی یا لرې ځوني. نو زیاتره جنکونه په دې وجه هم پاتې شي او زیاتره دا ماشومان نو په دې وجه هم پاتې شي دا ودونه په کوم ور کې شي. اوس بهرین طرف ته زیاتره مونږ کتلې هم دي زموږ د خلکو سره لکه خبرې هم کېږي دا هغه خلک وایي چې لکه دلته په کار ده چې په اوچتې سیمې دي نو هغه ماشومانې ډېرې لرې راځي مطلب غر نه راکوزېږي یا دېخوا بیا دېخوا سکول ته لرې وي نو هغوی واړي چې لکه مونږ ته د میډل سکول داسې په مختلف ځایونو کې چې دی نو خلک د میډل چې پرایمري شته او اخوا بیا ایجوکیشن نشته نو هغه خلک غوښتنه کوي یو خو هغوی لرې ځایونو ته نه ځي بل دا چې په خپل کور کلي کې ورته تعلیم وي نو سکول به ورته نږدې وي ځي به واپس په کور ته راځي.
د سواد اوسیدونکو د سکولونو د کموالي ترڅنګ د خزینه استادانو د کمی او په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو د نشټوالي شکایتونه هم کوي. په مټه کې استاذه ګل خندانه وای چې د دوی په سکول کې د ماشومانو د شمیر په نسبت استادانی ډېری لګی دي. هغه وای چې د سواد په زیاتره سرکاري سکولونو کې ماشومان په ټاټونو کېني او په کمرو کې د ناستې لپاره ځای هم ورسره کم وي.
نیشنل پارٹی والا اسکولوں کا ڈھیر زیادہ فنڈنگ کرے وہ آگے کے باش من واٹر سپلائی اسکیم رومز باندھے والو دگا پہ کیوں نہ آگے بانے کا پورا دگا شو دے اس پہ دے حکومت کسی دن بیا جیسے پن سنا دے شو شو ڈیمانڈ کو ورکو ڈیمانڈ بالکل کا ورتا اما خواہش دو پھر ایڈوائز اس ٹیچر کی چپا ہر پھر پس استاد ہے پر معصوم پتہ داد دو ٹیچر نہ ورکائی اصلہ میں جدا ٹیچر پکار رہا تھا انگلش جدا پکار رہا تھا اردو جدا پکار رہا جس کی ہر سینس لپارا جدا پکار رہا لہر اسلامیات دا پارا لٹول نہ لازمن خبر چی دان اسلامیات دا پارا پر امری کی ٹیچر پکار دا یار زیادہ تر خوب معصومان لخل کو پر اسکولوں کو بدرو کی نہ کو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د 2023 کال د اکتوبر پاتمه په سواد کې د زنو پرمختیایي منصوبو پیلولو اعلان وکړ. د وزیر اعلی له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې نوموړي په دغه ورځ د سواد مټه ته د سفر پر مهال د جنکو لپاره د میډل سکول جوړولو په مخه 500 لکه روپۍ منصوري کړې. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکه د اکتوبر په 28 سرکاري سکولونو ته د فرنیچر ورکولو د پرانستې پر مهال ویلي وو چې د سلیرشت لکه الکان او جنکو زده کوونکو لپاره د شپږو ارب روپو فرنیچر اغستې دي. دغه سي د تعلیم وزیر په وینا په سکولونو کې د ماشومانو جنکو شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو یو پروګرام یې هم پیل کړی. د سواد د جنکو د سکولونو ضلعي افسر یا ڈی ای او شمیم اختر راته په موبایل پیغام کې لیکلي چې د 2014 کال راهیسې په سواد کې د نوو برتیانو سره د استادانو د کمی مسأله تر ډیره هواره شوې ده. نوموړی زیاته کړه چې موجوده حکومت د نورو حکومتونو پرتله د جنکو سکولونو ته زیات بنیادي سهولتونه ورکوي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.
مشال ریڈیو دا
Let's go.